السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلی فایل د دې سات په خبرونو کو. د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله موسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دغه موسسې په تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې پرون شنبه د جوزا په 12 خپره کړې ویلي چې وضعیت همداسې دوام وکړي کابل به 2023 پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. مرسي کورپس د کابل د اوسنیو وګړو شمېر 2 میلیونه ښودلی. د دوی په څېړنه کې راغلي د هوا ککړتیا او چټلو اوبو د کابل تر ځمکې لاندې اوبه هم خرابې کړې او خلک همدا اوس پاکو اوبو ته په لاسرسي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بینشتیدنې پروګرام یو انهبیټات ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان پاکو اوبو ته لازم لاسرسی نه لري او په وینا یې دې برخه کې لویې پانګونې ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شنبه په کالیفورنیا ایالت کې د کډوالۍ د قوانینو ضد پراخ مظاهرو د کنټرول لپاره 2000 سرتیري واستول. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې دویمه پرله پسې ورځ هم خلکو مظاهره وکړه. دغه مظاهرې د جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې کارکوونکو 43 تنه د کډوالۍ نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور یو لړ عملیاتو کې ونیول. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس له مظاهرچیانو سره په شخړه اوښتي او د هغوی په ضد اوښتي بهوونکی ګاز کاروي. د غزې د مدني دفاع په نوم یو ځایي بنسټ ویلي چې اسرایلي سرتیرو پرون 6 تنه فلسطینیان وژلي. فرانس پریس خبری اجنس د شنبې په ورځ دغه بنسټ په حواله ویلي 6 تنه هغه مهال په ډزو وژل شول چې د امریکا له ملاتړه برخمنې یوې موسسې لخوا د مرستو اخیستو ته راټول شوي وو. د اسرائیل پاوز فرانس پریس اجنس ته ویلي د دوی سرتیرو په رافه کې هغه مهال مرستې ته په راټولو شویو زرګونه کسانو اختاریا ډزې وکړې چې د دوی سرتیرو د خطر احساس وکړ. غزه کې د نورو وژل شویو فلسطینیانو په اړه خبر کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل پاوز د شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د غزې په عملیاتو کې د اسد ابو شریعه په نوم حماس ته د یوې نږدې اسلام پاله ډلې مشر وژلی دی. د روسیې تاس خبري اژانس بیا لیکلي چې حماس د ابو شریعه وژل کېدل تایید کړی دی. حماس چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو پراخ برید وکړ او له کبله یې د غزې جګړه پیل شوه د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي. او روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار خارکیف باندې خپلو کمساري هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. تېر ماښام پر دغه ښار د روسیې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوي. پرون سهار وختي ورته بریدونو په دغه ښار کې 3 تنه ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ولس ته په وینا کې د پرون ماښام برید چې 1.5 کلنه ښځه پکې وژل شوې یوه بله وحشیانه وژنه بللې ده. کرملن بیا د ملکیانو د وژنې له شواهدو سره سره دا رد کړې چې ګواکې دوی ملکي سیمې په نښه کړې. دوی ادعا کړې چې خارکیف کې یې پوځي صنعتي تاسیسات ویشتلې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات مکبل کی کدر منو ګللی زكون کو لمندیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زله به هم تاسو ټول ته شرف واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمر استاد دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پرمل مات تر لاس کو درنو ګللی زكون کو زمر استاد د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن مه بلکې د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلې افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پرې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره مېرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هېواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو مېرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هېواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې حملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو ولې سي د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اواترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دي پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو. په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچېری تاسو دغه چارزینی پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې عزه او ته وژغورل شو. هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر شي او ستا ښار ته راورسېږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واوریدل، له دې خبرې اوریدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنې دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو. نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دښمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه را تېر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه را تېر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړه کړله. همداشان روایت دی چې په 1204 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونې انا ته ورسېدل. دغې مېرمنې وویل بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه بندني مفکرې، د بندني فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړی، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1204 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی سو کله چې په دغه 1204 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1204 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شول کېدی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. سرانګه چې احمدشاه بابا په 1204 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1204 او 1204 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمدشاه بابا په خپل په 1204 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1204 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. کدا سی وګونو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1115 هجری کال کې شل کلنه وه او د 1180 هجری کال پر شاوخوا او پات شوي وي، نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېرې موږ د داس و بلو چی دا احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1115 کال کې پیدا شوی دی او په 1180 کال کې وفات شوی دی، نو کچېرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داس ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداب په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې، یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یوه یوشا مرګ مرقه بلل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه دې پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي او هم چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپله د انا لقب ګټلی و او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم یادونه کیږي او نور افغانو مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شوخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلای و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی ورو تاسو به افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کو. خو راو وګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې ستاسو سره په راتلونکي کې مرسته او همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناکه رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلولۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و. یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول وه او کوم کال کې زیږیدلې ده؟ زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی پخپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې یې د ازادۍ او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یوه ښځینې د یو افغانې مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت د ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نښه په توګه سره هم پیژندل شوی دی، یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بیبی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینهوو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته یې ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې تر څنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې تر څنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنۍ ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینهوو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې زینب بیبی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکو نسلونو اغیزې زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښې ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند وروستي کلونه او مړینه د زینب بیبی د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند وروستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو تر څنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. او پرشوی ورسته لدی چې د حقیقي د ژوند په اړه ډیر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخاوري سری په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړی دی، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او مخورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسیږئ. دا اوس مړه ستاسو د نن ورځې لوس